درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشرکوي په پرونیو انتخاباتو کې بریا ته رسیدلې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره څو ریپورټونه لرو او په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوه. خطر در هر سمخ کی پا مکری دا دی سات خبر نتا ولسمشر محمد اشرف غنی وای دا وچکالی لکبل دا خلکو دا راپورت شو ستونزو هواره دا حکومت لومړی تو بونو څخه دی. دا سولی دا سفیرانو پنوم دا پاکستان او تاجکستانی زوانانوی وډله پرون کابل تر رسیدلې ده. او دا پاکستان دا کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 منټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په وی خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی د سرګندونې بادغیسته د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی سرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر را روانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمیر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیان اړولی دی. افغان امنیتی چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنې برسیرن ټپي کړې. دا کابل د امنیه کمانډانې ویان حشمت سانګزي ازادي رډیو ته ویل چې خایي دا چاودنه د غازو په ډبه کې شوې وي.
تروس پورې مشخص نه ده چې د کوم بورته ماینو خو په ډېری ګمان سره زموږ لومړنۍ بشر نه ښیي چې دا د غاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تنې ساتي ټپي کړې.
خغلی سانګزی زیاته کړې چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د اصول د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یو ډله پرون کابل ته رسیدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میډیوټیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شانت په افغانستان کې هم د ډېر مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږه پراتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجی نه زمونږه امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شین د ډېر ځاتخه خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګخ سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 منټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدی چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوی وي د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلون له مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. مسلم لیگ نون او ګڼ شمیر نورو ګوندونو د انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یوه ټلویزیوني وینا کې له افغانستان، متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیه بندیزونه ولګي. برانسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی، په 2018 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی، او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه ملازاده ی راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند انتخابات ګټلي. ویل کېږي چې دې ګوند د پاکستان د ملي اسمبلۍ له هغه 209 شپېته څوکیو څخه چې انتخابات ورته شوي دي 109 څوکۍ ګټلي، خو نوموړی به اړ وي چې د ځینو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. پرون مخکې تر دې چې رسمي نتایج اعلان شي، عمران خان خپله بریا اعلان کړې وه، او د بریا د اعلان پر مهال له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د خپلو اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای هڅه په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله، او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پوری هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خود دوہم ہے واچ پہ افغانستان کے سولہ غواڑی ہے پاکستان دی کپ افغانستان کے سولہ وی پہ پاکستان کے بہم سولہ او امن وی او زمون حکومت با پہ افغانستان کے دے سولے دے ٹنگخ پہ برخ کے تروسے وسے ہتھ وکری
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وی د نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنۍ سیاستونو د بدلون توان ولري کنه، خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ځلیلي د کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي پخواله دي هم د تورته ویناوې کړي دي، او د یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټل نورسته دوی با د افغانستان پړوند با د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیری او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي، او د افغانستان سره د نږدې اړیکو داسې اړیکې چې په هغه کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي شي، او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخ شي، او په افغانستان کې په سولې او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي، ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابل خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترنګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بیوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه، او ویلی وو دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې څلور شپېته برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید وو، او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدراعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی. پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو وام اوریدل چې د پاکستان په انتخاباتو کې رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند تر نورو مخکې دی. عمران خان پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم څرګندونې وکړې او د خپلې بریا اعلان یې وکړ. په افغانستان کې د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې عمران خان د پاکستان د استخباراتو او پوځیانو ټینګ ملاتړ لري، خو وړاندوینې کوي چې عمران خان حکومت به د افغانستان سره په اړیکو له سره غور وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې په پاکستان کې د افغانستان پر وړاندې نظر بدل شوی. د انتظار خادم سره زموږ همکار یوسف خان صدران مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې د عمران خان که صدر اعظم شي د پاکستان د پخواني حکومت سره به یې حکومت څه توپیر ولري.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پټله باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف چې کله د حکومت سره مخالفت پیدا شو دا اوس هم د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلله، نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم دغسې جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د هغه د پاره لابي هم ټاکېدله او تر ډېره حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تیر کال وګټل له هغه وخته تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی، نو مطبوعاتو ته ډېره جلوه ورکړله. که چېرته راځي نو عمران خان ورده مخه د افغانستان جګړه مشروع ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکا.
خادم صاحب په دې وروستیو کې که څه هم د تر ډېره د بهرني سیاست په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه موضوع کې چې په وروستي یوه کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي که چېرې دی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوئ چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی وي؟ ځکه هغه وخت کې دی دومره په واک کې نه، اوس که دی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي که نه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلېدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو ښه بېلګه وه چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه، مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینونکی دی. یعنی کله چې ما په دې وروستیو کې په څو کانفرنسونو کې برخه واخیستله، حتی متقاعد جنرالانو به ویلي چې که هر څه مو کړي دي موږ سهوه کړی ده، نو د افغانستان جګړه د پاکستان افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی که چېرته نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي، هر څوک راځي هلته قصه ټوله د اردو ده. ځکه عایشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی،
او دا چې دی په سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی، په ټوله کې همدا خوشبیني لرلی شي؟
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست بنه کوي، ځکه لون نصف شپږ نوي کال نه دې خواته دا سیاست راوتې دی او دې د نورو سیاستوالو په پتله باندې دقیق سیاست کړی. دغه سیاسي فهم لري، مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي. لنډه دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د پاک افغانستان په ضد باندې و، ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
دوستانو د سیمې او نړۍ د چارو شنونکو انتظار خادم وو چې د پاکستان په انتخاباتو پر افغانستان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا پر اغیزو څرګندونې کولې. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغانستان د ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پرمختګونو خبرې کړي. د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادۍ رادیو خبریال برښنا نظری په دې اړه رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړه فرشته جلالزی وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله مهیروي
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د اولس کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغانو ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شاسي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغانو ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ لپاره له هڅو یې ملاتړ کړی دی. پا په کابل کې د کاناډا سفارت په روسي څو میاشتو کې د افغان شوزو لاستاز سره غونډه تنظیم کړي او د هغو شوزو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د شوزو چارو وزیره ماریا منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال لخپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. ماریا منصف څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډیرو نورو ښځو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننې غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب یو ځل بیا هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خته د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته ناستو لوستل وکول لیکل وکول درس ته هغه خپل درس
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مو له خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند په ستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولی
وا بازار پانه کې به لند کی سا کھیل واوري.
انجلی هم په لاس کې نیولې چپلې بیرته په پښو کړې. یو ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې بعد د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلي وای چې منخت را ته خای
او په رښمن خیال کې به د کک او زرینی منظومي د اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
لنن پور او کالوړان دی د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانه استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړی سترګی پټکړي. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دار معلمین یې ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېګل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت او د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د غنو تحقیقي مقالو ارزونکې پاتې شوه. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیر حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحابي همغږي مسول په وار سره د هیواد د تاریخي آبادات او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي آبداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې کتاب تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې د کتاب لیکوال د ترک اوغلی پو سلطان محمود بوویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامله ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکی منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوي په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو استاد ناست په اونیو ناستی په میاشتو په کلو ناستی استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی دی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد به له محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیب حکیمانه چلند درلوده. گرامر ته څوک څنګه دلش د چا خواهیږي نه چانه مګر دغه سې په شاو بمزده که چې څه څه ته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بې بدیله وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په موږ وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کېدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه به زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکتورا پورې چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکوي، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتره ځوانان په ادبپوهنې پسې شعر و شاعرۍ پسې زیات روان دي. د ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیاته ملا ورته نه تړي چې دا ژبپوهنه ولولي. واقع دا ضرورت دی، داسې که آشیانوی نکیگی هغه قاعده و قانون و اصول و مقررات لری هغه تی چیز در نیده نشه کولایی چه پاغلا را ابرادن که. نو پده لحاظ من باید در ژبپوهنه ارخ پده دیپارتمنت که لقوی وساتو. ژبپوهنه علم دی واقعا، که تاسو وایئ چې پښتو ژبه مطالعه کوئ، پښتو ژبې زواید مطالعه کوئ، د پښتو ژبې اسیتمونه مطالعه کوئ، هغه باید تاسو په ژبپوهنه پوه شئ او دا برخه ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په 1928 لمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې. استاد خشکی سره له دې چې ډېره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ یې د کابل مجلې د مسؤل مدیر، د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژپوهنې په برخه کې لسګونه اثار لیکلي او بشمیره علمی مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتنین جونې او میرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې میرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړې برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سینګارتو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سینګارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کدی بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګني موږ به چې سره به یې وخوړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جی اف افیدن کې چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خته د چارګل نه استفاده کوي. خفیف نه په خار کې مدار واچ شوی دی چې جنکه د مود نم چارګل په پوزه کې دا خو یوخه د خفو یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کول چې چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کوم مې خکه چارګل په ځان تمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی غازه کړه. د انسان غوخه پاغه ورک چې نرم او سپسته وسی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چې یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشوم توپ نه زما مورجانی ما باندې نیو کنه وای کړه نو اوس به زما د نور خويند غو نه پوزه سوري و چرته چې ودونه کتله نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوی کوم وسیله راوتې د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي. دا هم د ډول د پاره دي، د خایس د پاره دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی چې گل دے نتکی دے نو دا زیورات دی خاچ خزینہ خایست ور سره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دای خوخ کاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندې کې په ودونو او د خوشاله او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندین جونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو پوهنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړی لاس لار، بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځوانۍ کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپلې ټولګیوالې او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند علمی کار او عادتونو پاړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونی زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدارت وای چې څو کاله وړاندې ډاکټر صاحب د دنیا نه سترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پوراسه
وو کاله د مخه چې دیارلس سوه نوي کال کې د وفات شو په یوویشتم د سرطان د سه شنبې ورځ دوه بجې د ماسپښین دی په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړی ژوند کړي د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي. زه یې ګورم او هغه صحنه را په یادیږي، کتابونه دي، دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هغهم لري، ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل در او دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه هم دغلته کېناسته دغه ځای کې چایس کړه دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوس هم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروټه کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض و او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو زیاتې خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه به هم زیاتې وي.
که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسې ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و، چېرته سره اشنا سوئ، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې همصنفیان وو او هغلته خو موږ د یو همصنفي په توګه د یو په اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د همصنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلا هغه یو چانس و یا یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شوم، نو زه بیا لاړم هغه ته را بلخي ته معلمه شوم او په دغه وخت کې خلک ډېر زیات و، نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه. نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ما ته ډېر ارزښت لري، نو په هغې اساس بس ما وی خوښ هم دغه دی مقصد بل چا سره واده نه کوم، خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسې ډېر زیات خوښېده هغه څه و؟ تابر انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت چې تا ته د خوښې وړ نه و هغه بیا کوم یو؟
دروغ پکې نه و، ټګي نه کوله، پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و. په هر برخه کې ما سره همکار و. سمې چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پرې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پرې کولو، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و، هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړي چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه، څومره خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ باید چې د خپل وخت په شخصي مسایل یا په شخصي کورنۍ مسایل باندې وخت تیر کړي. همیشه دی به همیشه د میز شاته ناستو لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به م کولو چې په څنګ کې ما همهغه چون یو مسلک و یو ځای کې و، نو هغه دی به مثلا په یو میز ته ناستو زه به بل میز ته و خپل کار هم کوم، بیا به م چې خبرې م کولې همیشه مناقشه به م کوله په
علمي بحث.
او علمي بحث زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې ول، لیکنې، کتابونه، هغه څه سول تاسې بشپړ کړئ، څنګه کړئ؟
د ډاکټر صاحب ته وفات نه وروسته د هغه خډیر آثار پاتې شو. یو تیر آثار چې وو هغه خود د پښوان کې مونږه کوشش کو چې هغه آثار چاپ شي. اول خود پانتون درسي کتابونه دي چې د سیدنر په شکل چاپ شي او بیا مونږه الته پیښور کې په دغه دوران کې التم چاپ کړل په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یو د پهونه اصطلاحي قابوس او داسې نور مسائل ادبیات او تاریخ درې جلدو کې اند سالور سنفون لپاره ادبیات او تاریخ ولیکل چې دا په ادبیات پانځي کې لمرنه درسي کتابونه و چې د رامنځته مخکې هم لیکل شي. مثلا نبی بي صاحب لیکلي او روشن صاحب لیکلي خو هغه په یو هغه کې نو د دوه وکړل چې د هر سنف لپاره بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. دا غي نو وروسته د چ بیا کله هن کې او په خپل مشوروي کې چې درس ویلې هغه کې مثلا ډیر کتابونه ترجمه کړل د روسي نه پښتو ته ترجمه کړل. بیا هن چې د استاد په هستلې او بیا الته بیا د کوشش وکړي یو درې کتاب نور ډیر غرق کتابونه دي چې هغه ترجمه کړل. چې یو پکې د شبنم ناول دی ډیر فوکلاده ناول دی یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوی دی خو د بیا پښتو ته راغلی چې دیش بی دیش نومیږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه د یو بل کتاب دی چې د مالټا هند کې ترجمه کړی دی. دا البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو اخیری د پوهاندې اثر ما اوس راغست کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندی اوسې.
مهرباني ستاسو نه مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لری پرتی شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو وړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب ته سر کلی وایي ستړي مشي او د هر کلي سره سم پوښتنه هم کوم چې ولې شعر لیکې؟ شعر او شاعري ته دې ولې مخه کړې؟
متل دی وشي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلېږي.
او چې دا دستور دی چې له درد زګیروي خېږي. یعنې د
درد نه او د
ستونزو مشکلات حدا درد څه دی؟ ولی ولی د درد شته او کوم درد دی؟
نو د وطن حالات ترخه حالات یو مدغه دې ته مجبور کړی شعر او شاعری. ستونزې ډېرې دي نو مسره د خبره شتورې ترخه خاطرې دي.
څومره وخت کېږي چې شعر بلیکي؟
تقریبا شي دریاتیا ندی پلوز شاعری
دی. 1300 خا د 1300 کال خو تقریبا ډیر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا 14 کال. اغه وخت کې چې کله تاسو شعر لمړی شروع کو څه څه ډول الفاظ راغلل چې تاسو شعر ولیک؟
خپل د کمزوري شاعری و د سړي رحم نه و بیا د وخت په تیرېدو سره مسمن کور چې شعرونه مې لیکل خو هغه وخت سره چې هغه کوم کوم غزلی لیکلې بس ډیر کمزور شعرونه به ولته بس موږ په ځای کې د شیو ساده زیو چینو ولته بس راکیناستو ملګری برا غونډې دو سره او بیا به موږ شعرونه ولیکل زموږ یو استاد هغه ته به موږ خو دا البته ډیر کمزور شعرونه هغه وخت یا
هر ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلې کې څنګه
دلته برالو بس سره ډوډۍ او پیاز دمرا وړ هغه هم سره خور ها ته به شعر کوله.
او هغه کله چې کار کو
التز په غنخیل په بازار کې مې پیسیو لرو دا هغه کې مسؤلیت نه لرم.
خو پیسیو سره بیا چې کله مازیګر شتلې بد ملګرو سره
چې مازیګر بشو به بلاډو ولته ازم کور سره نږدې بس به ملته شاعری کوله.
دا چې نو سیمه څنګه سیمه و اسی شنه سیمه و او
شنه سیمه و ډیره خوندور سیمه و د بادام باغ پکې بوټي پکې او بو پکې وي. او بدبختانه چې وسه غډیره خراب شوه دا کنه څه څلته مونږ نه شتلې او مخ کې بتلو
هغه وخت کې دی شاعری د سي عشق او عاشقي وزواني بم دی وکنه زګ 14 کال خوراني به ډیر ځوان هم وي کنه هغه وخت مونږ د دردونو غمونو
عشق او هغه وخت مونږ د عشق دي کړو
خو په عشق هم غم او درد هم خاين او خفګان هم بګشت هغه وخت کې خیدان شر مسلې به وي پکې
خامخه.
نو هغه وخت چې کله تا شعر لیک چا سر کو مکه او چې همکاري در سره وکړه تا شعر اسلاک
التز ما استاد شیرزاد مجبور پونو مانیو بس بیوال تم ممکن استو هغه مون شهری اصلاح کوله او کم کمزوری نه چې مون ته بوته کول او سمته بکین استو شیرزاد مجبور
هغه ورسته بیا ورو شیر مشایرو دی کی ګډون
وکړي بیا مشایری شو او به دی کوم ګډون وکړي بیا شیر سره پرمختګ له گزاره وکړه بس بیا سر روان
تر اوسه پورې خدای شیری ټول گیا داس چاپ کړي کنه
او په دونه وی کی ما یو کتاب چاپ کړي خدای اباسین په صفورا والی دی په نامه باندې
ها دا ټول گا بیا څنګه د مینوالو لار کلی سر مخ شو کنه شتا کنه شت
ډیر مینوالو دا نمبر کړه واغو ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتینه دا اوسه پوری چمګه چاپ کړو تقریبا چې مې شیونی مکه هغه ټوله ما خرڅ شو وته ډیر په چاپ تیزه سره وته
او تاسو خو مخکې دا دردونو او د هغه د خفغان خبرو کړ چې زما کاغذ سوزي چې اور پر بلیږي او ریدونکو سره متلوسه ما سره متلوسه شو چې یره زوس باید سایو شیر واورم چې زه پوښم چې څه ډول درد په شیر کې نغښته دی او ریدونکو هم پوښي چې څه وایي
ان شاء الله اوس آیا غزل بدرته وې مشي کله چې دبه د هغه پسې خیره کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیره کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیره کولې زمکه بسره شو اسمانونو بلمبې کولې هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولې اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی
اوس مې په خپل
وسمې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پوري ټوکی مسخري کوم خدای ز پمنګه به تر هاغه ورځی خې لګی دی
وای ز چی
خدای ز پمنګه به تر هاغه ورځی خې لګی دی مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې کوي
کیسې کوي واه
واه او اکثره زکه به پوري ز کې شپټه سپګمې د جانان مخ په کلمر ناسی شغلی کوم
واه ډیر خوندورو خاکسان صاحب ته خو په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې هغه اوس نسبتا جنگ ځپلې او نام نسیمه ده هلته د شاعرانو ناسته پاسته بنډارونه څنګه دي استاد
مخکې ما به خبرو کې چې هلته بس د چینو کې مونږ کې ناستو سره او ډیر خوند به کوو ډیره مینه وه ډیر شوق و او قدرت وایم چې اوس هغه ټولنې هم نشته دی او هغه غونډې هم نشته دی او هغه ناستې هم نشته دی
د شاعرانه ته نه بیت څنګه خړوبه وي ځان سره شاعری وایي
که ځان سره وایو هم کله کله ځان سره وایو شي مخکې به ډیره خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کېږي
اوس کینو خو شرط میاش کې ورځي انځل سورج کې ورځي سره کېنو کنه اوس بدمنی ډیره ده دغه
شاعری کې دی باقاعده مطالعه وکړه که ود نه کړه پرې کې باقاعده زده کړو کړی کنه هغه څه چې راضیه ما غلي کې
ما هغه څه چې راضیه ما غلي کو د شډیر سم نه دي کړې پکې او بس شرازي ما غلي کو
او خو مکتب خو به دی ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګ لګ او مطالعه خامه خامه مطالعه سره کو
او او د چا له شاعري ډیر متاثر دي چا شاعري اوري
ا شاعران فطور ګونونه دي ټول می خوخي ا واکه چې خو خپل حمزه بابا می ډیر خوخي
حمزه قدر په خپل کو کې چانه وي د عرب خلک کم دي چې اجیان خاکسر صاحب تا خو ول چې په 2 کال کې دي شی شاعری چاپ شوې ده اوس نوې شاعری دي څنګه ده
خدانو
اخو په خوانه یو چې چاپ شوې ده نور دي لیکلي د چاپ د پر برابر شوې څنګه
او په چاپ د پر برابر شوې ده او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې بربلم چاپ کوم او هغه مې کار شروع کړ
نه خې پاره دي نوم او دا شان انتخاب کړی کنه
نا تر اوسه ملانو مینو انتخاب کړی او بس ځان غوډي ملګرو د شنو سره مشوره وکړه دا د نوم انتخاب مطلع کړی دی
او پر تل دي چې تاسو شاعری کوي نظم لیکي پام دی ورک کار کوي یا نثر لنډي کیسې ناول دا شانم لیکي کی څنګه
نا خپل غزل ډیر لیک غزل کې ډیر کار کوم غزل خخيږي مولي کمن
او په نثر کې
نظم لیکم نثر مینه دی لیکل نظم او غزل لیکم
نو که څام شاعران خو زیات دي ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې دا غوي د پیژندګلو سبب وګرځيږي دا څه به تاسو په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځيږي زه هم چې دا خاکسار شاعري ده
پښتنه به منه مخکې سم ملګرو کولې کنه زما په غو کې عجزي ډیره ده بس
عجز
عجز مکه ډیره ده
اوس که کواري هم ډیر عجز ښکاری
او ګیلم کله کله ډیر کوم د مرګری ما پورې خان دي چې ډیر ګیلې کوي کنه اکثرا عجزی او ګیلز ما په شعر کې ډیر زیات لیدل
او ګیلې ګیلې خوش تمام سب شاعری کې ګیلې ډیر اوریدلې خو ډیر نا امیدیم پکې دا خاکسر سب ساس یو روسی شعر اورو اوریدونکو په تمه یې چې ساس شعر واور
مننه زبې وزل درته مې چې په ما باندې بتیروي چې دا مال راځي
په ما باندې بتیروي چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شم رښتیا مال راځي را پیګم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبت
را پیګم رنگ می زیړ شي
ورختا شم له هیبت زړګي زما درځيږي چې آشنا مال نه
واه واه
د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینې
د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینې
نه نه د مینې معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینې خاکساره په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه واه
په ما باندې به تیر نشي دا مال
چې دا مال راځي ډیر مننه ژوند دی اوس
ستاسو نه مننه خوشاله اوس
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لندو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لندی کیسه په یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لندی کیسه رفیعی په دری او د رفیعی لندی کیسه خغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبار خیل له اشر څخه لند کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه کېله او کله نن جلې کېلو ته وکتل لخوند ډکی ورته کار شوې خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو پخې زړې تلې وي او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې قتل انجلۍ ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لخت ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې او بلې خوا ته روان وو ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستبا او په خوندې چاټه بیا یې تر څنګ وی بلې کراچۍ ته وکتل لکې لوډه کوا او دی وی غټې کېلې په یو تور ځای ایوه بمبره کاریدله انجلۍ له ځانه سره وبیل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورید ګوره بچو دا کېلې د خرڅلاو دي کې په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو انجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې لننه وته ګنزو ډاکو سترګې چې خړې راېستي وي او په زنه پوري څو تار سپین ویخته زړیدل انجلۍ په خوا باندې غږ وویل وګیم بوډا یو سوړ اسویلې وېست خله خبرو ته جوړول چې تر څنګ یو کړنګ شو د تلې یو په لاله ډرا تاو شو څو ځله په خپل ځان را وګرځید او د سړک څنډې ته په یو خوشاله ډنډ کې اړنګ شو بوډا په بیړه خپلې پخې پزما کوله غولې په ټول قوت یې کراچۍ ټیلا کړ څنګه ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله انجلۍ هم په لاس کې نیولې چپلې بیرته په پښو کړې یو ترافیک ته یې اشاره وکړه نکته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل دوه خلکو په سلخت راخسته ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچۍ د موټرو لاره بند کړې ده نو خلک وایي هغه هلک ویني ژاړي تلې په اوبو کې پراته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نخ کړه نکته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یو کیله را واخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خوشې به وروسته یې د نیکه پوست غږ واورید قول ده کمې دوه درجه نه خرڅې کړې و یې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او رو یې وویل ته ولې چغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلې کیلې ارزان شوی در جن په چلویخت اوغانی. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. انجلی و پختل، چلویخت اوغانی دیر روپی دی؟ بودا هغی تا وقتل، هو بچو، د پینزو دوده یو بایده؟ نو دا کلی با پدوم را دیر روپو خرچی شی؟ بودا یو مسکا وکړه. ایوی او بلی خواته یو وقتل، پتی تغاکی با باید. اصلی با یه دیر شوغانه ده. کدر جن پینزویشت را تا جوری کلی، بیا هم پا گتا کیو. خو گورا بچو، دا تجارت ده، بایا با رو رو را تیتوم. دا وقتی او تن که زوان دا کراچه تر سنگ بدارید. دنجلی استرگی وزالی ده. زوان دا کلو با یو پختله. بودا پا بیڑا با باید. چلویخ دا وغانه. زوان روان شو. بودا پا سینا رکلا، پینزه دیرش. راش دیرش. خو زوان یوی بلی کراچه تا بدارید. او شی با ورسته ی پلاستیک کچوڑا لکی لودا ککڑا. دنجلی پا تندی کی ونره گنزه پیدا شوا. د کیلو پلورین کی ته پکره کا وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تندای ورینه کاریده. انجلی یو غک واورید. درجن پڅو مخ کی تر دی چی بوډا خله خبرو ته جوړ کړی. انجلی په بیړه وبایل 25. بوډا هغه ته وکتل. پسترګو کې یو غصه کاریدله. خو په خله یې سرانه وړل. سړی دی وی پلاستیکی کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وبایل لویه کواړه چې دوه درجن په کې ځای شي. د انجلۍ سترګې وزلې دي. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نخه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه. سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و. بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د انجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابړ خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمي او ادبي عشيري او پخواني ادیب دی. د په 914 هجري کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 928 هجري کې یې خپل یو کتاب غرغخت نامه نظم کړ او د غرغخت نکاحوالی پکې په مثنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي د دوست محمد کاکړ غرغخت نامه هغه حکایاتو چې بابړ خان د تذکرې غرغخت په نامه نظم کړی وو. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و نو دوست محمد کاکړ د غرغخت نامې په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټي خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازو کا ودبي کولو دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وي او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا سیخکاری چې غرغخت نامې د غرغخت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټي خزانې مؤلف له غرغخت نامې څخه را نقل کړې ده او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغخت له کورنۍ څخه د اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغخت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یو حکایت چې پټي خزانې را نقل کړی معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسې په درانه خدمت کې وړاندې کوم. له نیکانو روایت دی، هسې توګه حکایت دی.
لنیکانو روایت ته هسی توګه حکایت ته نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای چې کاکړ نیکه زاهد وو لوی څختن لتل عابد وو شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی نه یو خوب نه یو خوراکو عبادت ژوند شواکو نه یو خوب نه یو خوراکو عبادت ژوند جواکو چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه ورځی ټوله په قاده وا شپه هم یو سجده وا شپه هم یو سجده وا
رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود په روسي برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لخر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال وام سرود شنه مانی د شین غمی په چیر خایسته ده په تالار کې د اغل یو مرکه ده د روخانه کیسه دل تر رسیدلې د زرین سترګې زیر هغه ته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زنګي د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرینې زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړه ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روخانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا و درباریانو پر تخت کیناوه پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه ښامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه گل بویه و د غم تور کمیس اغوسته خو کک نه و نه نوم و نه نخه یوه ورځ چې گل بویه و د پلار بڼ کې د ماښام تیاره ورو ورو راخورېدله یو ناڅاپه له دیواله دروند غږ راغی درپ شو لوړ قامت ښکاره لکه د دیو شو گل بویه د کک قامت تیاره کې ولید کک له ګرس سره راغلی و په پټه ورو ورو راغی محبوبې ته ور نږدې شو گل بویا په ډېره کرکه شوه ترې لرې په څیره کې د مینې نښه نه وه کک حیران و چې په مینه یې څه شوي داسې ولې نابلده ورته ګوري ورو ورو د گل بویې خوا ته نږدې شو گل بویا ورنه په کرکه شاته ولاړه ککویل یه زما د ژوند د مقصد لارې ستا د مینې زور یم دلته راوستلی څه دي داسې چې په کرکه راته ګورې ستا په سترګو کې هغه مینه اوس نشته زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی یم راغلی چې تا بوزم ساکستان ته اردوان سره زما گزاره نشي راځه دواړه د فراه په لورې ولاړ شو هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند د وکړو دواړه بله ګلبویې ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه ته زما د پلار قاتل یې دروغجنه ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه زه د پارس د هیواد ښکلی شهزادګۍ یم ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې زه د پارس د تمدن د پرتم نخه ته د ګرځنده غوابه و پادوانې